Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1399 هجری المریز کال د مرغومی یا جدی درويشتمه ده چې د 2020 میلادي کال د جنوري له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي هغو سلګو نظر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکی وای د کجکی د برېښنا بند دوهم فاز د رغونې چاره په چټکۍ سره روان دي او د روسي ولسمشر د ارمنستان او آذربایجان له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تشدد د بندېدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتیکورو تیر مخام په کابل کې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې لمشر فضل محمود فضلی سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې د پونتیکورو له قوله لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د زابل امنیه قومندانې په شملزیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د زابل د امنیه قومندانې ویان حکمت کوچی ازادۍ رادیو ته ویل چې دا وسلوال پرون دوشنبه په دوو کلیو کې ووژل شول.
14 نفر دښمن هم د سپینو خونی په کلی کې، هم د بابر په کلی کې د بینت للی، او شپږ نفر زخمیان دي. او خوشبختانه سي دوست قوت ته هیڅ نه و زیان او ضرر نه در رسیدلې.
د دولت کومې مخالفې ډلې د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جګړه کې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکی د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روان دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک پرون په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
چاره په ډیر منظم او ګړندی شکل باندې روان دي، او کوشش هم د دې کېږي چې د چارو څخلیدنه وسی او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي، او تاکید هم په دې باندې کېږي چې باو کیفیت ته په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکی د دوهم فاز د پروژې د رغونې چاره چې یو ترکی شرکت پر مخوړي 2.5 کال مخکې پیل شوې، پر دې پروژې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت راځي، او دغه ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. امریکا پر او اوکرایني وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو لقبله لګول شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د اوکراین د دې او وګړو نمونه د بندیزونو په فهرست کې ورزیات شوې. په اعلامیه کې ویل شوې څلور ویب سایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې لیست کې ورزیات شوې دي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا بیان کې ویلي چې په نخښه شوی کسان د روسیې له استخباراتو سره په تماس کې وو، او د اندری دیرکاچ همکاران وو. دیرکاچ په سپتمبر میاشت کې د بندیزونو په لیست کې شامل کړی شو. په امریکا کې د دغو اشخاصو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، او امریکایي وګړي له کاروبار له دوی سره منع شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان شپګونې پوره شوې. ولسمشر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په پرونی کتنه کې ویل چې د اوربان موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. د ناګورنا قرباغ پر لنجمنه سیمه د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 28 نیټه پیل شوه چې د راپورونو لمخې شاوخوا 3500 کسان پکې ووژل شول. دوړو لورو په نومبر میاشت کې پر اوربان موافقه وکړه چې ورسره د روسیې نږدې 2016 ساتي ځواکونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شول. او روسي خبردار چې د هند د سینما او کرکټ ډیرو ستورو ویرات کولی او انوشکا شرما ته د دوی د لور د زوکرې لقبله مبارکي ویلې ده. د هند د کرکټ وتلی لوبغاړي ویرات کولی لیکلی چې لور یې پرون ماسپښین وزیږېده. انوشکا چې د هند د سینما پیژندل شوې ستورې ده، د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې پر 18مه له ویرات کولی سره واده وکړ. کولی لیکلی چې میرمن یې انوشکا او نوې زیږېدلې ماشومه روغې دي. قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باور چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین درسولو هڅه کوي چې لتیر کمپاین څخه پاتې شي. په یو مرکه کې د خبره چېړو چې خلک په دې کمپاین کې څه کولای شي.
خلک مجبور مکلف چې د سیا ټیمونه د کور په کور ټیمونه راځي، هغه ته خپل ماشومانو به سي ترسو واکسینو کی او هغه غلط روایت خلک د خپل عقیدونه وباسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هدفي وژنو په لړۍ کې وژل شوی د عامه ساتنې د تصدی پخوانی ویان زیا ودان کوم دردونه په میراث پرېخي دي.
له ودان څخه 15 اولادونه چې یو یې درې میاشتنی هلک او څلور جلکیان دي پاتې شول. نو یوازې دا ودان رته سپینګیری پلار او سپینسری مریض مور هم پرېخودل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د استازو په جرګه کې د دیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړی دی. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هڅه کوي هغو 3 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې له واکسین نه پاتې شوي دي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له کبله 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې شول. په 2020 کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو شپک 50 مثبت په حساب چوي چې د 2020 کال رئیس تر ټولو لوړه شمیره بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د سالم محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي یو تخنیکی ډلې هغو 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین درسولو پر پلان کار کوي چې تیر میاشت د واکسین له عمومي کمپاین څخه به برخې پاتې سوي دي. وزارت وایي دا ډله به د نړیوالو متخصصانو په مالی او تخنیکی همکاري یو فرعي کمپاین عملي کوي. د دغه وزارت یو ویان نور الله تاریکی پرون ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته هم خپل کړي.
هغه زمونږ هیوادوال چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې له دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي باید ورته تطبیق شي. موږ دایمي دغه ټیمونه چې دي دا باید قوي کو، هلته نور هم ورته پرسونل زیات کو، پولیو واکسین ورته زیات کو، وخت او ټایمونه ورته زیات کړو. متردد کمپاین شروع کوو چې په جمعهتونو کې د علماو سره ناست او د کلی مشرانو سره بناستی کو ناستی پیلو ان شاء الله د حج او اوقاف وزارت په مرسته باندې.
په 2020 لدی کال کې په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو شپږ 15 مثبت پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسی تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي او په ګزړن ټول اخته ماشومان د دروي میاشتو او دروي کلونو ترمنز عمرونه لري. په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ګزړن د مثبت پیښو شمیر 9 ته رسیدي. په افغانستان کې روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې د ګزړن یا پولیو د پیښو د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. زیات مثبت پیښې د افغانستان په ناامن ولایتونو کې سب سوي دي. د اروزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د اوسیدونکي نور محمد زوی 15 کاله مخکې په ګزړن اخته سو چې اوس د 2 کلونو دی او په شای فالج ده. نور محمد وایي هغه وخت یې د ځینو ناوړه ټولنیزو باورونو له مخې خپل ماشوم ته د ګزړن ضد واکسین ورنه کړ چې اوس پښیمانه دی.
افزاش دیو سره په تکلیف کې هم دا زوی سره یې ځاینې نه وګرځول د خپل ځاینې په ځای نه بوته دا هغه نه نه په ګرځه لا دا و سم ځای نه ما چرا سم دا چې په تکلیف هم ما جوړته ګرام ورته کا لای نه سم
څباندی دوه کاله کې چې وسلوال طالبانو کور پر کور د ګزړن ضد واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. په امیر روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځوړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي که څه هم طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې جومات په جومات او کلینیک په کلینیک د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي خو دغو ځایونو ته ډیر کم کسان خپل ماشومان د واکسین لپاره بیایي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دوی په کندهار، اروزګان، زابل او هلمند کې یوازې په مسجدونو او د مالکانو په کورونو کې د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
په سیمو کې د متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره ګټه اخیستل شوې وه. موږ هم هغه سیمې جنګي سیمې وو مجبور اوسې بدیله لار ورته ولټوو ځکه مو نو دا پروسه داسې کړې وه. دا د 4 ولایتو پورې محدوده ده. په نورو ولایتونو کې د هیواد په عادي ډول باندې تطبیقي کوم ستونزه نه اوسه.
خود روغتیا وزارت چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د ګزړن ضد واکسین د کمپاین عملی کول هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. په امیر روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځوړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي روغتیا وزارت د کورونا وبا له کبله مجبور اوسه چې د 2020 میلادي کال له فبروري څخه د 2020 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې د ګزړن یا پولیو ضد واکسین کمپاین وځنډوي چې د ستونزې هم ګڼ ماشومان له واکسین څخه محروم کړل.
و موریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي هغو 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي وو. پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ناروغي ساري ده او وایروس یې د ماشومانو د فلج کېدو باعث کیږي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي خو د ناامنیو او ځینو نورو عواملو له کبله 3 میلیونه ماشومان له واکسینه بې برخې شول. په 2020 کال کې په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نقیب کمول سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې کور په کور واکسین به څومره ګټور وي.
د کور په کور ګرځېدلو خو یو اساسي موثریت چې ثابت شوی دی هغه دا ده چې چون فعلا په افغانستان کې د امنیتي لحاظ او په قریو او قصباتو کې د امنیت نه موجودیت د وجنه د کور په کور ګرځېدل ډېر موثر تمامېږي او په خپل وخت او زمان باندې واکسین دغه ماشومان ته تطبیقي چلو سود دایمي مایوبیت او مرګ میر څخه خلاص شي.
په لورو پرتو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم دي او خلک هم ډېر عامه پوهاوی نه لري، خلک یو ولسونه د وایروس د انتقال په مخنیوي کې څه کولای شي؟
دا کولای شي چې خلک مجبور مکلف چې د سیاه ټیمونه د کور په کور ټیمونه راځي هغه ته خپل ماشومان وباسي تر څو واکسین وکړي او هغه غلط روایت خلک د خپل عقیدونه وباسي او بل یې صحیح مراکز ته انتقال کړي. دا غټ رول دی د خلکو چې د خپل ماشومان سره د آینده د دایمي مایوب کېدلو مخنیوی کوي.
روغتیا وزارت ویلي چې له فبروري څخه تر اگست میاشتې پورې ونتوانی د کورونا وبا له کبله په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. نظر مو څه دی چې دغه وبا به د ګزړن یا پولیو په زیاتېدو کې څومره رول ولري؟
فوق العاده رول لري ځکه چې په دې وروستیو کې چې په دې ټوله دنیا کې د کورونا د وبا یو پاندېمي شروع شوي او د هغې محدودیتونه د دې باعث شوی چې لوسو ماشومان د صحی مراکز ته بیرون عبور مرورونه کی نو بنا ان پیخ زیات شوی دی هغه محدودیتونه کرونا لپاره نیول شوی دی د دې مخنیوي کې چې ماشومان صحی مراکز ته انتقال اولته د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي دغه پلاتین اوس روان دي چې دوباره دغه پولیو کمپاین دوباره شروع شي چې لوسو هغه منطقې چې د نبی بحری پد شوی دی چې تقریبا البته د دې څخه یو مثال د غزنی په ولایت کې درې نیم لکه ماشومان د پولیو د واکسین نه محروم پد شوی دي قرار دی سای څخه
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نقیب کاموالو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین د کمپاین پر اغیزو خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو اوس هم د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ناسمو معلوماتو په جګړه کې افغان مشرانو ویاندان څنډې ته کړې دي. د لیکوال په وینا ولسمشر غنی او طالب جګړه ماران په معلوماتي جګړه بوخت دي او حکومت د اطلاعاتو د کنټرول لپاره جدي اقدامات کړي دي. ورځپاڼې د تخار ولایت د پخواني ویاند احمد جواد هجری یادونه کړې چې په یو روغتون کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د ټپي سویو کوچنیانو تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې کړې وې او له همدې کبله زنداني سوی وو. په هغه حمله کې ګڼ شمیر نور کوچنیان ټپیان سوي وو. د لیکوال په لیکنه هجری تمه نه درلوده چې د دې حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې به د معلوماتو په خاطر تر زندانه ورسیږي. پر همدې مهال د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومند رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې د ولایتونو ویاندویان به نور له ولایتونو سره اړوند معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د نیویورک ټایمز په لیکنه د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومت او طالبانو دریځ بیل دی. خود په تخار ولایت کې د اکتوبر د 22مې هوایي حملې ته د حکومت غبرګون په دې معنا دی چې حکومت نه غواړي د بیګنا خلکو د مړینو په اړه معلومات شریک کړي. خود ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا ادعا رد کړې چې حکومت هڅه کوي معلومات محدود کړي. د شاغلی صدیقی په وینا افغان حکومت د آزادو او فعالو رسنیو ملاتړ کوي او په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین په سیمه کې بېساري دي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي افغان حکومت له انتقاده بیره لري او نه غواړي خپلې تیروتنې ومني چې دا د دې په فکر ناسم دریځ دی. یورو ایشیا ریویو په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. د بایدن د جنوبی آسیا ستراتیژي به څنګه د ترامپ له ستراتیژي بیلوي. د خبرونې په لیکنه د بایدن بهرنۍ پالیسي به د ولسمشر ترامپ له هغې ډیره بیلوي. لیکوال وایي بایدن ژمنه کړې چې د امریکا نړیوال مشرتابه به بیرته ترلاسه کړي، نړیواله ډیپلوماسي به پر مخ یوسي او د امریکا اتحادونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پرمختګ لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلی چې بایدن غواړي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه له منځه یوسي چې د ترامپ ادارې پکښې رامنځته کړي وو. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې بایدن شاید د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پراخ تغییر راولي، د جنوبی آسیا لپاره یې پالیسي شاید د ترامپ د پالیسۍ دوام وي. د لیکوال په باور بایدن د ترامپ غونډې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ملاتړ کوي او د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د مرستیال ولسمشر په توګه په افغانستان کې د قواو د ځای پر ځای کېدو د پالیسۍ مخالف و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د زیا ودان کورنۍ وی افغان حکومت د ودان وژونکو ته د اغو د اعمالو سزا ورکړي. ودان د عامه ساتنې د تصدۍ ویاندو چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوه 14 کې ووژل شو. د هغه کورنۍ وی ودان تل حق وای او همدای د مرګ باعث شو. لکابل په دې راپور کې ووري چې لدې په خوانی ویان څخه کوم ارمانونه او کوم دردونه په میراث پاتې شوې دي.
بیبی په هنځي محصله یم د لومړي سیمستر
یو وشکرنه اسما ودان د تل لپاره د ورود لسوري به برخه شو. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ودان بیا ناراضي
ودان یو مصروف او له مشکلاتو ډک ژوند مخ پر وړاندې لرلو خو د پراخ حوصله او وسې ټټر خوندو. له ودان څخه 15 اولادونه چې یو درې میاشتنې هلاک او سلور جلکیان دی پاتې شول. نو یوازې دا ودان را تسپینګیره پلار او سپینسری مریض مور هم پرې خودل. له ودان وروسته د کورنۍ یوازینې سرپرست زیم.
نو موړي په خوست ولایت کې د اقتصاد په هنځي د لومړي کال محصله ده. اسما ودان له حکومت د ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. اغلی اسما وی افغان حکومت د سرپنا په برخه کې هم د زیا ودان له کورنۍ سره مرسته وکړي. نهوش کلن زیا ودان د خوست د شیخ صاحب په هنتون د ادبیات په هنځي څخه په لومړی درجه فارغه شوی وو. زیا ودان د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و وست د کابل په کارتینو سیمه کې اوسیده. ودان د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسولیت پر غاړه درلود. نوموړی د یک شنبه پورس په کابل کې د کارتینو په سیمه کې په یو چاودنه کې له خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د وژل شوي زیا ودان نږدې ملګري بیا د هغه مړینې سخت خواشینی کړي دي. شمس اقبال چې له زیا ودان سره له اتو کلونو راهیسې پیژندګلوي درلودل ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ودان د باطل پر وړاندې د حق غږ و.
د ودان صاحب غږ د ملت غږ و، نه یوازې دا چې دوی د ملت غږ و بلکې د نظام د لا ټینګښت په پار هم یو راسا غږ و. ودان بیرته نشي راژوندی کیدی. له دولته مو هیله دا ده چې د ودان په څیر نور پیاوړي ځوانان قدرونه هم لرو د هغې د ساتنې په پار دی مشخصه ترخه ترتیب کی او عملی جمع دی ورواغوندي. څه ډول چې لازم و د دوی ساتنې د بقا لپاره څه چې لازم ول ونه شول کیدی.
خغل اقبال افغان حکومت د زیا ودان د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د زیا ودان د وژنې په اړه پلټنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پریکړه لیک وړاندې کړی. د دې طرحې په مساوده کې ترامپ تورن شوی چې تیرونه د کانګرس پر ودانۍ د خپلو پلویانو برید حڅولی وو. په یو بل فقره کې لمرستیال ولسمشر مایک پنس غوښتنه شوی چې د اساسي قانون لمخې ولسمشر لواکه لری کړي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو کاري ورځو کې د هغه د استیزا د پریکړه لیک مساویده پرون دوشنبه د استازو جرګې د ډیموکرات غړو لخوا وړاندې شوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د استازو جرګه چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي همدا اونۍ د ډونالد ترامپ د استیزا لپاره رایه ورکړي. پر هغه تور لګول سوی چې د کانګرس پر ودانۍ یې د یرغل د تحریک هڅه کړې وه. پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل په نتیجه کې د یوه پولیس په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ډیموکراتانو لخوا د وړاندې سوي مسودې په بل فقره کې لمرستیال ولسمشر مایک پینس غوښتنه سوي چې له خپل قانوني صلاحیت څخه په استفاده ډونالد ترامپ له واکه لري کړي، خو جمهوری پالو غړو د دې حادثې مخه ونیوله. که ولسمشر ترامپ د خپل کاري دورې په وروستیو ورځو کې استیزا سي، دا به د امریکا په تاریخ کې اول وار وي چې یو ولسمشر د خپل کاري دورې پر مهال دوه وارې استیزا کیږي. تر دې مخکې د 2020 لدې کال په جنوري میاشت کې په کانګرس کې د ډونالد ترامپ استیزا پیل شوی و چې په فبروري میاشت کې برات واخیست. د امریکا د کانګرس ودانۍ چې د ډونالد ترامپ پلویانو تیرې اونۍ یرغل ورور پرون دوشنبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې بیرته پرانیستل شوه. پرون د احتیاطي تدابیرو په توګه اردو، پولیس او د ملي ګارد غړي د کانګرس د ودانۍ مخې ته راټول سول او شاوخوا یې اغزن موانی ودرول. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسی په یوه لیک کې خپلو همکارانو ته ویلي که مرستیال ولسمشر مایک پینس په څلورویشتو ساعتونو کې د ډونالد ترامپ د لرې کولو لپاره د دوی غوښتنه ونه مني، د استازو جرګه به د استیزا بهیر پیل کړي. د لیک په یو برخه کې راغلي چې ولسمشر ترامپ د امریکا او حکومتي بنسټونو امن له خطر سره مخامخ کړی دی. تمه کیږي د جنوري پر شلمه قدرت ټاکلی ولسمشر جو بایدن ته ولېږدول سي. خو ولسمشر ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې او د قدرت د انتقال په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. اوس ډیموکراتان په یوه پاتې اونۍ کې د ډونالډ ترامپ د دویم ځلي استیضاح لپاره خپل وروستۍ هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزله پوری خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو. خودشه به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د بین الافغانی خبرو د بریا لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتي کورو تیر مخام په کابل کې د جمهوری ریاست د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی سره په کتنه کې دا غوښتنه کړې. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام هم خبرې شوې. د زابل پولیس په شمال ځای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دا عملیات پرون په 2 کلیو کې وشول. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکی د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میگاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې ویلي چې له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. امریکا پر اوکراینی وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو له کبله لګول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د اوکراین د دې اوو وګړو نومونه د بندیزونو په لست کې ورزیات شول. په اعلامیه کې ویل شوي چې څلور ویبسایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې لست کې ورزیات شوي دي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او آذربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند شپږ اونۍ پوره شوې. ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په دې کتنه کې وویل چې د اوربند موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. او د هند سینما او کرکټ ډیرو ستورو ویرات کولی او انوشکا شرما ته د دوی د لور د زوکړې لقبله مبارکي ویل ده. د هند کرکټ وتلی لوبغاړي ویرات کولی لیکلی چې لوري پرون ماسپخین وزېګده. انوشکا چې د هند سینما پیژندل شوې ستوري ده، د 2018 کال د دسمبر میاشتې په 11مه ل ویرات کولی سره واده وکړ. کولی لیکلی چې مرمنې انوشکا او نوې زیږیدلې ماشومه روغې دي.
دا ژوند رنگونه.
نو می اسلام دا و د پغمان دی ولسوالیم موټروانی ما
چیرته موټر چلای
دا ولایتو ته زم خار کې چلوم
موټر دې دې سه باربری موټر
باربری موټر دا
چه په کیوډي وروډي
بار چار څه پیدا شي خو دا
مثلا
باربری موټر کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي اوس کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم وړم ولایتو ته ډیر وخت دواګان وړم لا دا شب خانو سامان وړم
د کرایه په خستلو کې څومره با انصافه یې لګ اخلي ډیر مثلا یو پیره کړه د جنه تر پغمان لار سي کړه یې سي څور په اخلي
یاره به انصافي خو می ولا کې په ژوند کې مکړي او نه به انصاف سړایم او سړی ته وایم چې ورور د 6000 دغه کرایه ده خیر د 2000 روپیه ماته کمه راک په ژوند کې مولا کې چا سره دروغ ملي ولا کې می چا سره دوکم کړي او
دا خپل ژوند کې دومره راستي کوي کنه او سي ګټه راتوې څه فائدې کړي
ولا پیدا می دغه کړي چې بد ورځ مننه دللې کومه خوازم دې ماده مخرانا
کومه پیسې ستاخلې کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو
شکر کوي الحمدلله الله ناراضی کوي
بل کار سره دې خوشاله خسته سوې
ولا نو خدای نه خوشاله يم چلاله روزي پیدا کوم په دې ز ډیر افتخار کوم شپږ ځمن لرم څلور لورګان لرم یو می مور ده یو می کډه ده یو می ګور ده
بیا کاریګر ما یوازې تاسو یې
ولا کاریګر زه یو څه یو زوی بل یو کاسټر موټر لرم چلای
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره ده کړی زوی
د پلار ګټه خود زیاته ده نو پلار خو منډه کی یو ل زول کی چاولات تبیر ته می سیاسره ده بچان می دي
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټه لای نه ده
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پرواله ری زوی اقامه دا وی کنه مدل می
او تاسو باید دکې پیدا کړئ
زه مجبور لا مجبوریت چې زبیر ته شدارم بچان لرم اولاد لرم خبرم چاره مې نشته چې وینې کوم زه به چاته لاس جوړ کوم چې ماته پیسې راک
په دې لاره چې خزوند ولري او همیشه کامیاب اوسې.
قدر منوریدونکو له دې خبرات سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. زه احمد تکل به د سهار په 9 بجو یو ځل بیا له ازادۍ خبري مجله سره ستاسو په خدمت کې مخده شي. بعد ازادۍ رادیو بل نیم ساعت خبري مجله